ستاسي پیغام ستاسي نظر.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خپرو، د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ پروګرامونه. خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. عبدالله دغه څرګندونې نن د دې شورا د اداري هیئت په غونډه کې وکړې او وویل پر پوځي حل لارې د طالبانو ټینګار یوه تېروتنه ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر 15 ولسوالیو د وسله والو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. د بدخشان والی احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسله والو طالبانو تېر شپه له څو لورو ریتشکان، جرم، بهارک، کشم او تګاب ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. والی وویل د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوې دي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتېرو د اور اوړېدو خبر ورکوي. د تاجکستان دولتي رسنیو د دې هېواد سرحدي چارو د مسؤلینو له قوله ویلي چې پرون یکشنبې 12 افغان سرتېري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د دوی پر پوستې د طالبانو د حملې له کبله په شا شوي وو تاجکستان ته پناه وروړې ده. د خوست چارواکي د دې ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې پر چاودیدونکو توکو بار د یوه ډک موټر د نیولو خبر ورکوي. د خوست امنیه قمندان سیف الله سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي غوښته چې پر دغه ډک موټر د خوست په ښار کې چاودنه وکړي. په روسیه کې د امریکا کنسلګرۍ د اګست د لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې روسیې په امریکا کې په خپلو کنسلګریو کې د دې هېواد د وګړو پر کارونو محدودیت وضع کړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغه ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. شمالي مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500 ډوزه ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هېواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ ځانګړي پروګرامونه وړاندې کیږي. اوریدو ته را سره اوسئ. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د امریکا پوځ د عراق او سوریې په سرحدي سیمو کې پر ایران پلاوه شیعه ملیشو هوایي حملې کړې دي. پنټاګون وایي دا بریدونه د دې ډلې لخوا په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیسانو او تاسیساتو بخی د درون د حملو په ځواب کې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
پنټاګون پرون وویل جمهور رئیس بایدن پر هغو عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دفاعي هوایي بریدونو امر ورته کړی و چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا کارول کیږي. دا تاسیسات دوه ځایه په سوریه او یو ځای په عراق کې په نښه شوې دي. د پنټاګون په وینا دا تاسیسات د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا د ډلو په شمول هغو ملیشو کارول چې په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ فعال دي. په دې اړه پرون ناوخته د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دام ویل شوی چې حماس چې د ماخام په هوایي بریدونو کې جوته شوه، جمهور رئیس بایدن په دې اړه چې د امریکایي پوځیانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي غوڅ دریس لري. خبر پاڼې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا په عراق کې د امریکا پر ګټو د بریدونو د روانې لړۍ یادونه کړې ده او زیاته کړې ده چې جمهور رئیس بایدن د دا ډول بریدونو د مخنیوي او ګډوډولو لپاره د لا نور پوځي اقدام لارښوونه هم ورته کړې ده. د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو بیا یو بیان خپور کړی او د کتایب سید الشهدا د ملیشي د څلور غړو نمونه یاد کړي چې د دې بریدونو په ترڅ کې وژل شوي او د غچ اخیستو ټټرې وهلې. د امریکا دا پاوز دا هوایی بریدونه داسې مهال کیږي چې عراقی کوردی چارواکو د شنبې په ورځ وویل د دې نیمه خپلواکې سیمې له مرکز اربیل بهر څلور په چاودیدونکو توکو ډکې ډرون الوتکې په یو سیمه کې وهل شوي او چاودول شوي دي. د ډرون په وسیله دې چاودنو کې د مرکشوب له رپورټ نه دی ورکول شوی. په همدې ورځ د هشتل شعبي په نوم نیمه پوځي ټلوالې چې په عراق کې د امریکا له حضور سره مخالفت لري بغداد ته نږدې پوځي پریډ ترسره کړ چې د عراق د صدراعظم په شمول لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. هشتل شعبي په عراق کې د دولت تر چتر لاندې ملیشي دي چې اکثریت شیعه او په 2014 میلادي کال کې د ایران په ملاتړ رامنځته شوي وکړي سو د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد وچنګېږي. منتقدان وایي د دې ملیشو لخوا د عراق په پا پارلمان، حکومت او امنیتي ادارو کې د خپلو متحدانو په مرسته د واک یو موازي جوړښت رامنځته شوی. د یک شنبې د شپې ناوخته د امریکا هوایي بریدونه له هغې راهیسې چې جو بایډن د امریکا ولسمشر دی د عراق او سوریې په سیمو کې دویم ځل دا ډول بریدونه دي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې د کورونا له وجې په کورونو کې قرنطین دي، له دوی سره کورنۍ څه ډول مرسته وکړي تر څو یې د دې لوست مخکې لاړ شي، نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د دعوت د پوهنتون استاد داود ناظم دی.
دغه موجوده حالات چې په نړۍ او په خاص توګه په افغانستان باندې فعلا راغلی ده، یو ځانګړی حالات ده. زمونږ په ژوند کې او دا زمونږ د مشرانو په ژوند کې داسې یو حالات چا نه و لیدلی، نوی حالات ده. نو دا قرنطین چې کوم شاګردانو ته او محصلین ته ورکول شوی ده، کوشش باید ډیر زیات وشي چې په کور کې استفاده وشي له وخت نه. مجرد چې قرنطین شروع شو، ما خپلو ماشومانو ته ویلې چې مال خپل تقسیم اوقات خپله جوړ کړي. زما مشر زوی و هغه تقسیم اوقات جوړ کړه، یو مې مدیر د مکتب تعین کړه، د هغو مور مې د سرمعلمه تعین کړه، همداسې زما والده هم د استاد په حیث او لور مې د استاد په حیث تعین کړه. نو دوی ته یو کورنۍ تقسیم اوقات جوړ شو، هر یو په خپل معین وخت کې درس ورکوي، یوه خوشحالیم ده ورته، یوه تفریحیم ده، او په څنګ کې نه تنها درس ده کوي بلکې دوی په استادۍ کې روزل کیږي. دا یو ښه فرصت ده ورته.
دا تاسو د کورنۍ غړو ته وظیفه ورکړئ چې یو کوچنی ښوونځی په کور کې جوړ کړي. دا راته وایي استاد چې کله تاسو خپله کور ته ځئ کوم مسؤلیت اخلئ؟
زه چې کله مازدیګر کور ته لاړ شم، لومړی د ورځې گزارش اخلم د مکتب له مدیر څخه چې هغه زما زوی مې تعین کړی ده. عمرونه کم دي خو مسؤلیتونه مې ورکړي، الحمدلله په ښه توګه یې پر مخ بیایي. یوسف جان د ورځې گزارش راته وایي، بیا هغه مضامین چې زه باید درس ورکړم هغه تدریسوم ورته، له هغې وروسته بیا د تفسیر شریف درس ورکوم ورته، او بیا یو ورزشي پروګرام لرو.
تاسو خو په کور کې ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې، مګر خواښا کسان په کوم حالت کې ګوري؟ داسې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان له رخصتۍ نه داسې د تفریح استفاده کوي.
واقعا داسې ځینې کورنۍ شته، ځینې نه بلکې چې ډېرې کورنۍ شته چې هغوی چې د قرنطین واوري بیا نو میلو ته ځي، تفریح کوي. خو زما په خپله هغه تفریح چې هغه علمی تأثیرات ونه لري هغه تفریح زما هیڅ نه خوښیږي. تفریح زمونږ باید علمی وي، یعنی که ورزشي برنامه هم وي خو هغې په څنګ کې باید یو علمي درس هم وي، تر څو موږ له هغې څخه د ټولنې په روزنه کې، د اولادونو په روزنه کې، د شخصیتونو په روزنه کې استفاده وکړو، له د ژوند له هرې برخې څخه. ولې ځینې داسې کورنۍ شته چې کومه برنامه نه لري او مشخص د تفریح او د ساتیرۍ دپاره بیرون وزي، چکر وهي. حتی دغه قرنطین ډېرو کورنیو د ودونو دپاره یو ښه فرصت وګاڼه. دولت قرنطین کړه چې مرض تیت نشي، دوی وایي چې بهترین وخت دفتم دغه وخت کې ودونه وکوای چې خلاص شي. دا هم یو ستونزه ده.
په یو شمېر کورنیو کې کله چې قرنطین شي، د کورنۍ مشران هم په کور سي، ماشومان هم، بیا دوی ماشومان ضروري وهي له دوی سره، یعنی په عامه اصطلاح خشونت کوي. دا کار څنګه دی؟
په ټولنه کې چې دا ټوله کورنۍ په یو کور کې سره راټول شي، ماشومان، لویان، بل خصوص په بلاکونو کې بیا چې هلته آزاد ساحه زیاته نه وي، نو ډیر وخت د ماشومانو د ډیر شور او د مشرانو د قهر سبب کیږي. دلته کومه نسخه چې خالق تعالی فرمایلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوم مبارک حدیث شریف کې، چې هغه هم وحی خفی ده او د الله تعالی ته ورګرځي، چې من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. دا رابطه د ماشومانو او د لویانو ترمنځ دا په احترام او شفقت پورې تړلې ده. کله چې د احترام او د شفقت مزای د مشرانو او د کشرانو ترمنځ ټینګ و، هلته قهر منځته نه راځي، هلته ستونزه منځته نه راځي، او کشران کوشش کوي چې د خپل احترام باندې له مشرانو څخه ډیر معلومات، شفقت او مینه را جذب کړي، او مشران هم هغوی ته ډیر شفقت ورکړي د دوی د احترام په مقابل کې، او زیاته رواداري وکوي ور باندې په علمي برخه کې، په فزیکي او جسمي برخه کې، او داسې نورو برخو د ژوند کې. دغه تار ده چې د مشرانو شفقت را جذبیږي او مشرانو ته احترام جذبیږي. نو هیله مې داده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې کورنۍ عمل وکوي، او ماشومان تر یو داسې فشار لاندې هم رانه ولي، روحي فشار لاندې، چې هغوی ته نه یوه تفریح وي او نه یو سالمه ساتیری وي، هغوی بیا ډیر قید روزل کیږي او دغه قرنطین ورته یو زندان باندې بدلیږي.
ځینې کسان بیا وایي چې په کور کې نسی کېدلی چې موږ ماشومانو ته درس ورزده کړو، هغه رقم لکه د ښوونځي چاپېریال نسته. تاسو په دې عقل څه وایئ؟
دا هسې بهانې دي چې ځینې کوي. کور ته چې پرده اخیستلی شي، فرش اخیستلی شي، یوه تخته هم په یو 1500 روپۍ باندې اخیستلی شي. ما یوه نه دوه درې تختې کور کې برابری کړي دي، په مناسبو ځایو کې ځوړندې دي، د هغې څخه ماشومان استفاده کوي، دونه پیسې پرې نه مصرفیږي چې نور شیان څوک کولی شي یوه تخته هم اخیستلی شي. دا دې واخلي، آماده دي کې حتی په کورنۍ کې یو وړوکی استیج بهتره ده، ښه ده چې زما هم په نظر کې ده چې یو استیج ولرو موږ په کور کې، کله ناکله له یو نیم میز یا چوکۍ نه استیج جوړ کړو ماشومانو ته د بیانی و د تمرین دپاره. خو که یو صحیح استیج سره جوړ کړي او هلته یو بغل کې ایښی وي چې ماشومان ورباندې بیانی ورکولو تمرین ولري، د تدریس تمرین ولري، استیج سره بلد شي، د مایک خبرو سره بلد شي، د استیج خبرو سره بلد شي، علمی وینا سره بلد شي، دا بهترین کار ده. باید کورنۍ دې نقطې ته توجه وکوي، او دغه د کورنۍ مسؤلیت ده چې په څنګ دې کې چې د هغوی نس ده کوي، د هغوی ته غذا راوړي، د هغوی ماغزه هم باید له علم څخه ډک کړي، دې ته هم باید زیاته توجه وکوي. دا د ماشومانو حق ده، د علم حق، د هغوی د خوراک حق، د ساتن حق، د هغوی د درملن حق، دا ټول د ماشومانو حق دي، د لوبو حق. دا هغه حقوق دي چې د ماشومانو نړیوال کنوانسیون هم ورته تعین کړي دي، او دا الهی احکام هم دي چې خالق تعالی دغه حقوق د ماشومانو په لویانو باندې ایښی دي. که بای روزی
که چیره شرایط عبدالس دوام وکړي، قرنطین وکړي، او کورنۍ هم د خپل ماشومانو زده کړې ته پاملرنه ونه کړي، دا به کومې بدې پایلې ولري؟
واقعا زه کله دغه کورنۍ ته یا ماشومانو ته دغه د شل کال عمر دی او د شل اوریز لوبې مثال ورکوم، هم د ماشوم تر شل کلنۍ پورې عمل دار لکه یوه شل اوریزه لوبه ده چې دا هر اور صحیح و نه لوبه وه، وروسته ورباندې لوبه سختیږي او لاسته راوړنه به کمه وي. نو دغه یو خاص ځانګړی حالت چې په ټولنې راغلی ده، کوشش باید وشي چې له دغه وخت نه که په کور کې وي یا په مکتب کې وي، هر ځای کې چې وي، استفاده ترې وشي، اعظمي استفاده وشي، مختلفو علوم و تدیغه ذهن رسیگی، لار خلاصیگی ورته په مختلف علوم و که
دیر زیادت منه نتاز زندی و سی
میروانی کامیاب و سی خالق تعالی ده منگو تاس طول و توفیق نصیب که شده ماشومان و حقوق و انداسه پا طولنه که طول حقا حقوق شده اللہ تعالی و خپل و بندگان و بنده لازم کریدی، اللہ تعالی ده دیگه ده حسن ادا توفیق منگو تاس طول نصیب.
قدرمن دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسبو. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه ازادي راډیو ته. ستړي مشهي د کرکټ نړیوال شورا اعلان کړی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالي به روان کال د اکتوبر په 18 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې له افغان لوبډلې څه تمه کېدای شي؟
د اماراتو لوبغالي زموږ خپل کورنی لوبغالي دی. هلته لوبغالي ډېر لوبېدلې دي. داسې ګڼو چې دا نړیوال جام په افغانستان کې ترسره کېږي. زما فکر سره
د کرکټ افغان څارونکي ورزشي خبریال قسیم هلال سره په روانه خبرونه کې په دې او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه لرو. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي چې افغانستان د تکواندو په نړیوالو اسیایي سیالیو کې وم مقام خپل کړ. په دې اړه هم یو راپور او که وختونو دا به هم واورئ چې سپورت مو د ځیګر د سرطان له مرګونی ناروغۍ ژغوري. تحصیل ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه خبرونه اوري. په پیل کې هم د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د خپل راتلونکو لوبو لپاره د متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډ له چارواکو سره ګټوره ناسته کړې. د دې بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د افغان کرکټ بورډ اجرایي رئیس حامد شینواری دوبۍ ته په رسمي سفر هلته د اړوند ادارې له چارواکو سره په لیدنه کې د راتلونکو لوبو لپاره د لوبغالي چمتو کول او د لوبغاړو د ویزې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی هوتک وایي د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډله په راتلونکو څو میاشتو کې څو نړیوالې لوبې لري چې له هغې یوه یې له اسټرالیا سره لومړنی ټیسټ لوبه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې له اسټرالیا سره کیدونکې لوبه د روان کال په نومبر میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي ټاکل شوي 15 افغان لوبغاړي په څلورو بېلابېلو رشتو کې د جاپان د 2020 کال اولمپیک سیالیو کې د ګډون په هدف ډېر ژر دغه هیواد ته سفر وکړي. د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو برخې غړي مجیب قادسادن ازادي راډیو ته وویل دغه 15 افغان لوبغاړي به د لامبو، نښان ویشتنه، تکواندو او اتلاتیک برخو کې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلی قاریزاده وایي دغه سیالي ټاکل شوې د روان کال د جولای میاشت په 23 نیټه پیل او د اګست تر 8 نیټې پورې دوام وکړي.
یو وار بیا هرکلی زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د کرکټ شل اوریزه نړیوال جام به د روان 2021 کال د اکتوبر په 18 نیټه ترسره شي. د کرکټ یو شمېر رسمي خبرپاڼو لیکلي چې دغه لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وي. له دې وړاندې ویل شوي وو چې د کرکټ شل اوریزه نړیوال جام په هندوستان کې ترسره شي، خو د کورونا وایرس له امله دغه هیواد کې ترتیب شوی مهالویش وځنډول شو. د راپورونو له مخې راتلونکی شل اوریزه نړیوال جام سیالۍ به په دوو پړاوونو کې ترسره شي. په لومړي پړاو کې به بنگلادیش، سریلنکا، عمان، پی این جی یا هم پاپو نگینی، ایرلند، هالند، سکاټلند او نیمیبیا هیوادونه په خپلو منځونو کې د عمان هیواد په کوربتوب له ټاکل شوې نیټې مخکې ترسره کړي او د دې سیالیونه به څلور مخکښې لوبډلې د 12 لوبډلو غوره پړاو ته لاره پیدا کړي. افغانستان، هند، پاکستان، انګلستان، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، استرالیا او نیوزیلند هغه اته لوبډلې دي چې ور له مخې 12 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړې ده. افغانستان په بی ګروپ کې له هندوستان، انګلستان او سویلي افریقا سره لوبېږي. خو دا چې افغان لوبډله به وتوانېږي کنه چې په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري او داشان یو شمیر نورې پښتنې مې د کرکټ د چارو لافان څارونکي او ورزشي خبريال قسیم هلال سره کړي او په سر کې مې ترې پښتنه کړې چې شلوري د نړیوال جام سره کال په دوبۍ کې کیږي، دغه د افغانستان کورنۍ لوبغالي هم لري، د افغانستان لپاره دا څومره د خوښۍ خبر ده؟
شلوري د نړیوال جام په اماراتو کې ترسره کېدل دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه او مهم خبر ده، ځکه چې د شارجا لوبغالی د افغانستان کورنی لوبغالی په نوم باندې افغانستان ته ورکول شوی او دغه زمونږ لوبډلې ډېرې زیاتې سیالۍ ترسره کړې دي. د شارجا لوبغالی ترڅنګ نور د اماراتو لوبغالی هم افغان لوبډلې ډېر کله استفاده کړې او ډېرې سیالۍ په همدغه لوبغالو باندې افغانستان ترسره کړې. نو کمې داسې لوبډلې به وي چې د افغانستان هومره سیالۍ دی په متحده عربي اماراتو کې ترسره کړي او بالخصوص شل اوریز سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې افغان لوبډلې څنګه ترسره کړي دي او هلته د افغانستان د کرکټ مینوالو هغه تعداد هم کافي ډیر دی، یعنی یو مثبت اړخ دغه هم کېدای شي چې ډیر زیات مینوال په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سیالیو ته راځي. کله افغانستان نه هم دغه سیالیو ته څوک ورزینو په اسانۍ سره ورتلی شي، خپل لوبغاړي تشویقولی شي. نو په ټوله کې دا ځلې د نړیوال جام سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي، او داسې ویلی شو چې متحده عرب اماراتو کې زموږ لوبډلې دومره سیالۍ ترسره کړي چې په افغانستان کې هغومره سیالۍ زموږ د لوبغاړو نه دي ترسره کړي، یعنی دغه میدانونو سره ډېر زیات عادي شوي زموږ لوبغاړي.
هلال صاحب، افغانستان به هند، انګلینډ او سویلي افریقا سره په ګروپ کې یو ځای وي، کومې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو؟
زموږ لوبډل په اماراتو کې هر لوبډل ته سرخوږی جوړولی شي، یعنی هندوستان په وړاندې به زموږ لوبډله ښه ځلیږي، د انګلستان په وړاندې او د افریقا په وړاندې. دغه درې لوبډلې چې تر اوسه معلومې دي زموږ د ګروپ، هغه نورې لوبډلې چې کمې راځي نو هغوی سره خو طبیعي خبره ده چې هغوی نه مونږ ښه ځلیدلي یو، ځکه مونږ مخته پړاو ته راغلي یو. نو کومې لوبډلې چې وروسته نه راځي او زموږ دغه ګروپ ته را اضافه کیږي، هغوی سره به سیالۍ ډېر هیله او امید ممدی چې هغه به مونږ داسې سیالۍ ترسره کوو لکه یو وړخه سیالۍ به ترسره کیږي، او هغه به مونږ په اسانۍ سره ګټو. او د انګلستان او افریقا لوبډلې ورو تو پچونکو سره ډېر کله په مشکلاتو کې وي، خو هغوی به مو اوس نه کوشش کوي چې د اماراتو لوبغاړو سره ځان عادت کړي، ورو تو پچونکو سره ځان عادت کړي. نو په همدې خاطر باندې زموږ سیالۍ به وړخه نه وي. د پخوانۍ د افغانستان لوبډله نه ده، په هغه نورو لوبغاړو کې چې څنګه سیالۍ ترسره کېدلې هغې نه به سوچ نه ده. ښینو دغه درې لوبډلو سره 50-50% امکان لري چې زموږ لوبه ترسره شي، یعنی که هر لوبډلې په هماغه ورځ باندې خلوبه ترسره کړه ګټونکي به هماغه لوبډلې.
او هلال صاحب، راشد خان چې اوس مهال په نړیوال ستوري بدل شوی دی، څومره به په مقابلو لوبډلو باندې اغیز پروت وي؟
راشد خان رښتیا هم په دې وروستیو کې ډېرې ښې سیالۍ ترسره کړې دي، او بالخصوص په هندوستان او په پاکستان او په اماراتو کې د راشد خان هغه لاسته راوړنې له نورو لیګونو نه ډېرې زیاتې ښې دي. که څه هم هغه په نورو نړیوالو لیګونو کې هم ښځه لیدلی دی، ښه توپچونې ترسره کړي، خو په دغه میدانونو په دې لوبغاړو باندې دی ډېر زړوري، او زموږ د لوبډلې ټوله تکیه کني خو 40% تکیه به پر راشد خان باندې اوسیږي.
یو بل ډېره مهمه پوښتنه وړاندې هم د نړیوالو سیالیو د رالنږدې کېدو په درشل کې افغانستان لوبډل مشران بدل کړي او په سیالیو کې ښه پایله هم نه ده ورکړي. ښکاره بېلګه یې 2018 کال کې ون ډے ورلد کپ و، که څه هم لا تر دې دمه د شلو اورونو لپاره افغان لوبډل مشر نه دی ټاکل شوی، خو د ون ډے او ټیسټ لپاره کرکټ بورډ حشمت لوبډل مشر وټاکه. که چېرته افغان لوبډله له اصغره بل کیپټن ټاکي، د نړیوال ورلد کپ لپاره فکر نه کوي چې یو وار بیا به په سیالیو منفي پایلې ولري؟
زما فکر باندې د شلو اوریزو سیالیو لپاره په دا وخت کې په کار ده چې اصغر افغان لوبډل مشر ونومول شي، او اصغر ته موقعه ورکول شي چې په دغه نړیوال جام کې خپل ټول هغه تجربې چې د سره دي هغه ثابتې کړي، او کچېرې لوبډل مشر وروسته بدلیږي دا به په لوبډله باندې بد تاثیر ونه لري، خو په نړیوال جام کې کچېرې اصغر زموږ لوبډل مشر اوسیږي له یو ځوان لوبغاړي نه به د افغانستان ښه استازولي وکړي، او زما فکر باندې چې لاسته راوړنې به یې تر ځوانو لوبغاړو ډېرې ښې اوسیږي. او د شلو اوریزو سیالیو لپاره اصغر هم یو بهترین لوبغاړی دی، مونږ او تاسو په کورني کرکټ کې دی لیدلی دی، ښځه لیدلی دی په شلو اوریزو سیالیو کې. په نړیواله سطحه چې کومې لوبې ترسره شوې په شلو اوریزو سیالیو کې دی ښه لوبېدلی دی. نو د اصغر بدلول او یا لوبډلې سکواډ لرې کول دا به مناسبه پرېکړه نه وي په دې وخت کې.
د سیالیو دوهم پړاو ته د ورتګ څومره چانس لرو؟ تر ډېره تفسیری دا دي چې ښایي سږ کال افغان لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلو بیا هم پایلو به مزل وکړي، تاسو هم داسې فکر کوئ؟
دوهم پړاو ته د سیالیو تک ډېر زیات چانس لرو، ډېر زیات چانس لرو، او زما فکر باندې دا به هغه ستر چانس چې افغانستان لدینا ګټه پورته کوي مخته خپل لوبډله بیایي، داسې چانس به بیا مونږ ونه لرو، ځکه په افغانستان کې امکان نه لري چې نړیوال جام دې ترسره شي. خو دا چې د اماراتو لوبغالي زموږ خپل کورني لوبغالي دي، هلته لوبغاړي ډېر لوبېدلي دي، داسې ګڼو چې دا نړیوال جام په افغانستان کې ترسره کیږي، زما فکر سره د افغان لوبډلې لپاره ډېر زرین چانس دی، او ډېر هغه ګولډن چانس په اصطلاح ورته ویلی شو چې افغان لوبډله باید له دې نه ښه ګټه واخلي، او پایلو بنی نیمه پایلو بیا د غزاینو پورې باید افغان لوبډل ځان ورسی.
بل موضوع په کوم برخو کې ډیر کار ته اړتیا ده. لا هم درې میاشتې لرو تر ډیره انتقاد د تیزو توپچونکو په نه موجودیت کېږي. په کار ده چې دې برخې ته پام وشي او که په سلو توپچونکو ډیره تکیه په کار ده.
د لوبډلې جوړښت باید داسې برابر شي چې د شلوریزو سیالیو په معیار پوره لوبډله واوسیږي. د اماراتو لوبغالو ته په کتو ورو توپچونکي مونږه استفاده کولای شو. په لوبډله کې د دریو ورو توپچونکو دوه تیزو توپچونکو یعنی پنځه توپچونکي باید مونږ ولرو. خو په دغه ورو توپچونکي کې مونږ الراونډران استفاده کولای شو. په تیزو توپچونکو کې هم کولای شو چې یو الراونډر استفاده کړو یو تیز توپچونکي استفاده کړو. زمونږ په لوبډله کې پارټ ټایم بالران شته که چیرې یو ور دوه ور په شل ورځو کې ډېر غټ ورونه دي. که دا چیرې په پارټ ټایم بالر مو وستل شي نو هم د لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابتېدلی شي. توپ وهونکو باندې توجه ډېره کول پکار دي او بالخصوص هغه توپ وهونکي چې په شلو ورځو سیالیو کې خاص مهارت لري چې توپ وهونکو توپ چونکو او الراونډران نه باید یو پوره لوبډله واوسیږي. داسې لوبغالی په لوبډله کې موجود نه وي چې په لوبډله باندې بار شي او یا د شلو ورځو سیالیو لپاره برابر نه وي په واسطه او یا د کمبل لارې نه د لوبډلې ته لار پیدا کړي او بیا هلته مسلسل چانس ورکول شي.
ډیره زیاته مننه د افغان کرکټ څارونکو او ورزشي خبريال قسیم هلال چې د نړیوال جام ته د افغانستان د لوبډلې په جوړښت باندې را سره خبرې کولې او خپل وړاندیزونه یې شریکول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي چې افغانستان د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې اووم مقام خپل کړ. په دې اړه نور حال په یو راپور کې
د افغانستان د تکواندو فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د افغان تکواندو کار محسن رضایی د سرو زرو او حکمت الله زین د زیړو مډال وګاټه او په همدې بریا سره د سیالیو په جدول کې افغانستان اووه مقام خپل کړ. یاد فدراسیون ویلي دا دوهم ځل دی چې افغانستان د تکواندو په آسیایي سیالیو کې اووه مقام خپلوي. له دې وړاندې افغانستان په 2012 کال سیالیو کې همدا مقام ګټلی و. فدراسیون وایي د فورم د ترسره کولو په برخه کې جلیل احمد سالک او سید رستم اکبری هم وتوانېدل چې د زیړو دوه مډالونه وګټي او د پارا تکواندو په برخه کې عبدالمتین هوتک د سرو زرو مډال وګټه او په دې برخه کې د آسیا اتل شو. بل افغان ورزشکار علي سجاد هم د پارا تکواندو په برخه کې د زیړو مډال ګټلی دی. د تکواندو په آسیایي اتلولیو کې له یوویشتو هیوادونو نه یو سلونه هاتې ورزشکارانو ګډون کړی و. د نوموړي فدراسیون په وینا افغان ورزشکارانو د تکواندو په آزادو سیالیو کې چې په بیروت کې ترسره شوې هم د زیړو دوه مډالونه وګټل.
او سام لجمن سره سم آیا پوهیږي چې سپورت مو د ځیګر سرطان له مرګونی ناروغۍ ژغوري؟ د تازه ترسره شوي او څېړنو پر بنسټ په منظم ډول ورزش کول د ځیګر له سرطان مخنیوی کوي. د سرطانونو له امله په مړینه کې د ځیګر سرطان څلورم ځای لري. هر کال په ټوله نړۍ کې 800 زره کسان په دې سرطان اخته کیږي. دا سرطان د سرطانونو له امله د مړینې اصلي لامل او په کلنی ډول 800 زره کسان تر خپل ژوند له لاسه ورکوي. نور په یو مطلب کې
د ځینو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کېږي. له همدې امله څېړونکو د منظم ورزش کولو د اغېز څرنګوالي په اړه د هغو کسانو په خاطر چې د ځیګر د سرطان له ګواښ سره مخ دي په چاغو او شکر لرونکو موږکانو څېړنه وکړه. په دې څېړنه کې له هغو موږکانو څخه کار واخیستل شو چې د جینیټیکي پارونې له کبله د ډېر خوراک او اشتها درلودو په ځوانۍ کې چاغ او په دویم ټایپ شکر اخته و. رنګ دغه موږکانو ته د ژوند په لومړیو پړاوونو کې سرطان زیږونکي مواد زرق شوي وو. وروسته نیمه یې له دې موږکانو څخه په ترتیب په ګرځنده څرخ کې کېښودل شول. په داسې حال کې چې نور پاتې موږکان به د ورزش کولو فرصت نه لري او بې حرکته به وي. د دغو څېړنو د موندنو پر بنسټ په ګرځنده څرخ کې کېښودل شویو موږکانو 30 کیلومتره منډه ووهله. په هغې طریقې کې یوازې په لومړیو دریو میاشتو کې د موږکانو وزن کم شو خو د شپږو میاشتو د ورزش کولو سره سره بیا هم ورزشکار موږکان چاغ وو. څېړونکو له شپږو میاشتو وروسته دواړه ډله موږکان معاینه کړل او څرګنده شو چې له بې حرکته موږکانو څخه یې زیاتره د ځیګر په سرطان اخته شوي خو هیڅ ورزشکار موږک دا ناروغي نه درلوده. د څېړونکو په وینا دې ازمایښت وښوده چې ورزش په چاغو غوړ ځیګر لرونکو او په دویم ټایپ شکر د اخته موږکانو د ځیګر د سرطان مخنیوی کوي.
Thank you. دا همدی مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بل خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چې تجیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.